څلور بجې شوې. احمد شبری هم د ساجي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري صافی مختوړي. السلام علیکم. تمه ده چې نن د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي. کوم موضوعات په کابل او کوم موضوعات په طالبان په غونډه کې مطرح کړي؟ تر خبرونو وروسته مو ترې خبرو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
امریکا له افغان دولت غواړي چې له فساد سره معنا لرونکې مبارزه وکړي. بلخ کې وو پولیس له طالبانو سره جګړه کې وجل شوی او په امریکا کې مسولین د کورونا ضد واکسین بیړنی تایید ته یو قدم نږدې شوی دی. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي هیواد تمه لري چې افغان حکومت د روڼتیا او حساب ورکونې لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. د سفارت شارج دافر راس ویلسن په څو ټویټونو کې ویلي چې دا کار له فساد سره د معنا لرونکې او پام وړ مبارزې له لارې شونی دی. ویلسن ویلي حکومت باید د زورواکو بخل پای ته ورسوي او هغوی ته دا په ډاګه کړي چې د دغو جرمونو په بدل کې به سزا ویني. ویلسن ویلي له فساد سره معنا لرونکې مبارزه به د عامو کسانو ملاتړ پراخ، افغانستان به پیاوړی او له دې هیواد سره به د نړیوالې ټولنې مرستې باوري کړي. نوموړي دغه خبرې له فساد سره د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت کړي دي. چارواکي وایي د بلخ چاربولک ولسوالۍ کې وو پولیس له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی. د چاربولک ولسوال زبیح الله زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پولیس تیره شپه په تیمورک سیمه کې هغه مهال وژل شول چې طالبانو یې پرې پوستې برید وکړ. وژل شوی پولیس د مزار شبرغان لوی لارې د قطې سرتیری دي. تیره ورځ دغه لوی لار د تیمورک په ساحه کې شاوخوا څلور ساعته د تګ راتګ په مخ بنده وه. طالبانو تر اوسه د دغې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. چاربولک د مزار شریف دیرش کیلومتري واټن کې پرته ناامن ولسوالۍ ده چې د ولسوال په خبره یې نږدې نیمایي برخه له طالبانو سره ده. په غزنی کې د ملي اردو پر یوې اډې موټر بم برید شوی چې پکې درې سرتیري وژل شوي. د غزنی د والي ویان واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل چې برید د شپې په 12 بجو د اندړو ولسوالۍ په ملانوه بابا سیمه کې شوی.
یو همبی ټانک چې بیست نارسیده غوښتل چې بیست ځان ورسی د بیدارو امنیتی او دفاعي ځواکونو له لوري پیژندل شوی ده او وستل شوی ده چې غی انفجار کړی ده. په ترڅ کې زموږ درې د ملي اردو سرتیري په شهادت رسیدلی دي، دوه زخمیان دي.
تر اوسه د دغه پېښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. افغان حکومت وایي د کورونا وبا له کبله د ځپل شوي اقتصاد په خاطر مالیاتي جریمې معافوي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدي ازادي راډیو ته وویل چې کابینې دا پریکړه له خصوصي سکتوره د ملاتړ په هدف کړې ده. ښاغلي مسجدي زیاته کړه هغه مالیه ورکوونکي چې د راروانې میاشتې تر پایه د 1499 او یا له هغه د وړاندې کلونو اصلي مالیه ورکړي له مالیاتي جریمو معاف کیږي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو خبريال د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شوی. د پولیسو په خبره قیس جاوید دوشنبه په درې اسماعیل خان کې وژل شو. په درې اسماعیل خان کې د پولیسو یو لوړ پولي چارواکي فضل ربی مشال رادیو ته ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي. قیس جاوید له دریو کلونو راهیسې د عهدنامه په نوم یو انټرنیټي چینل چلاوه او تر هغه مخکې یې جیو نیوز کې کار کاوه. قیس جاوید د پاکستان د عیسوي لږکیو او له ډلې نه و. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران حکومت ته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د هغه لیک هرکلی کړی چې په 1983 کال کې د سیاسي زندانیانو د پراخ اعدام په اړه د ځواب غوښتنه ترې کړې. په سپتمبر میاشت کې دغه لیک کې خبرداری ورکړل شوی و چې ایران کې د وژنو په اړه تیرې سرغړونې ممکن د بشر ضد جنایتونه وګڼل شي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو یو شمېر نورو سازمانونو له ډېره وخته له ایران غواړي چې دغلته د اعدامونو په اړه ځواب ورکړي. د راپورونو له مخې په 1983 کال کې وروسته تر هغې چې ایران او عراق جګړه پای ته ورسوله زرګونه کسان له محکمې پرته په ایران کې اعدام شول. په امریکا کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر په داسې حال کې له 15 میلیونو واوښت چې دغلته مسؤلین د کورونا ضد واکسین بیړنۍ تایید ته یو قدم نږدې شوي دي. سبا د دسمبر په 10 اړوند چارواکي امریکا کې غونډه کوي او پر دې خبرې کوي چې د فایزر او بیونټیک شرکت واکسین ته بیړنۍ اجازه ورکړي او کنه. امریکا کې په تیرو ورځو کې په اوسط ډول هر ورځ شاوخوا 2000 کسان د کووید-19 ناروغۍ مړه شوي او دې موده کې د ناروغانو بسترې کېدل هم د ریکارډ کچې ته لوړ شوي. بریتانیا پرون لمړنۍ هیواد شو چې خپل اتباعو ته د کورونا ضد واکسین پایل کړ. همدانند د بریتانیا روغتیایي چارواکو ویل هغه کسان چې د لوړې کچې حساسیت لري باید له دې واکسینا اوس ډډه وکړي، ځکه د واکسین په وړاندې د ځینو همدې ډول خلکو وجود غبرګون ښودلی. او د هغې لمړنۍ فضایي بیړۍ لازمه اختیا الوتنې په وروستۍ شیبه کې لاس واخیستل شو چې ټاکل شوې وه مریخ ته انسانان ولیږدوي. د لوړې ارتفاع دغه ازمایښتي بیړۍ د سپیس اکس خصوصي شرکت اړوند وه او د امریکا تگزاس ایالت کې له الوتنې څه باندې یوه ثانیه مخکې یې له الوتنې تیر شول. پلان داسې و چې دغه فضایي بیړۍ د 12.5 کیلومتره په ارتفاع الوتنه وکړي او بیرته په عمودي ډول ځمکې ته راښکته شي. معلومه نه ده چې سپیس اکس به څه وخت بیا د دغې بیړۍ د الوزولو څه وکړي، خو دغه شرکت پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې نن او سبا د دې کار امکانات شته. سپیس اکس له دې وړاندې هم 15 فضایي بیړۍ ازمایلي، خو د وروستۍ هغې ارتفاع یې یوازې 150 متره وه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې نن په دوحه کې د افغان سولې د خبرو پر اجنډا بحثونه پیل شي. د جګړو ځپلو غوښتنه هم در سره شریکوو چې له دواړو لوریو څخه یې لري.
ولس لومړی د اوبو ډوډۍ ده لا اوربند ته اړتیا لري، تاسې باید یو جدي اوربند وکړئ.
نن له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ د ولسمشر مرستیال ویاند وایي
وروستۍ ګامې فساد سره د مبارزې کمیسیون دی چې 15 تنه کمیشنران به لري.
د حکومت هڅو ته یو شمیر د شک په سترګه ګوري. دا موضوع په تفصیل په خبرونه کې څېړو. ژوند په شیبو کې پروګرام کې به واوري چې الوتکه کله جوړه شوه او کله افغانستان ته راغله.
الحضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1306 کال کې د دنیا د بیلابیلو هیوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ.
تاکل شوی ده چې نن په دوحه کې د مذاکراتي ټیمونو ترمن د سولې په اجنډا بحث وشي. د حکومت و سرچینوي اوربند او د وزره نورو طالب بندیانو د خوش کېدو مسله به په اجنډا کې له شاملو مهمو موضوعاتو څخه وي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رډو سره په خبرو کې وویل لا معلومه نه ده چې نن به دغه ناسته وشي او کنه. په دې اړه نور جزئیات له کابل نه ناجی صاپی په راپور کې.
په دوحه کې د طالبانو او حکومت د مذاکراتي ټیمونو په طرز العمل له هوکړې وروسته ټاکل شوی چې د نن ورځې په ناسته کې یو شمیر مهم او برخلیک ټاکونکي مسایل په اجنډا کې ځای پر ځای شي. د افغان حکومت یو سرچینه وایي د افغان پلاوی له لوري به اوربند او طالب پلاوی له لوري به د وزر نورو طالب بندیانو د خوشي کېدو مسله په اجنډا کې له شاملو مهمو موضوعاتو وي. دغه سرچینه د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل جنډا کې به تر اوربند او طالب بندیانو د خوشی کېدو له مسلې سربیره سیاسي مشارکت او د کلیو د ملکی کولو مسله نور مسایلو وی چې په اجنډا کې ورته ځای ورکړل شي. لبلې خو د افغانستان د مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویل چې د اجنډا په اړه یادښتونه تبادله شوي او خبرې به تر سره شي.
د دواړو مذاکره کوونکو ډلو ترمنځ د مذاکراتو د اجنډا په اړه یادښتونه تبادله شوي دي. نن تمه ده چې په یو شمیر موضوعاتو باندې دواړه طرفونه ناسته ولري. په اساسي موضوعاتو د اجنډا به بحث وشي چې کوم څه په اجنډا کې ځای په ځای شي. زموږ تمه او توقع دا ده چې د اجنډا بحث هم د دواړو طرفونو ترمنځ مخ ته ولاړ شي او هر څه زر نهایي شي.
تر دې مخکې بیا د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د دولت او طالبانو له مذاکره کوونکو پلاو غوښتي و چې د خبرو پر مهال د تاوتریخوالي ختمولو او په افغانستان کې د اوربند ټینګولو ته لومړیتوب ورکړي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم تیره ورځ ویلي چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې پروسې په وړاندې له اساسي خنډونو شمیرل کیږي. تر دې وړاندې د افغانستان د حکومت تر څنګ ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو هم له طالبانو په افغانستان کې د اوربند ټینګولو غوښتنه کړې وه. له بلې خوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل لا معلومه نه ده چې نن به دغه ناسته وشي او کنه. افغان حکومت او د طالبانو مذاکراتي ډلو د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمې په ګډون د طرز العمل د ورستې کېدو خبر ورکړ. د 13 سپتمبر میاشتې په 12 نیټه په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات پیل شول، خو پر کاري طرز العمل او ځینې نورو مسایلو هوکړې ته د نه رسیدو له امله تر اوسه د سولې د خبرو پر اصلي اجنډا غونډې نه دي شوې. هغه څه چې تمه کېږي ډېر ژر ترسره شي.
یو شمیر جګړه ځپلي له حکومت او طالبانو غواړي چې اوربند وکړي. دوی ټینګار کوي چې لنډمهاله نه اوږدمهاله اوربند ته د دواړه لورې غاړه کیږدي. دا غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د دې سربیره چې روان میلادي کال د سولې هڅې ګړندې شوي دي او تمه ده چې نن د سولې پر اجنډا په دوحه کې خبرې وشي. د افغانستان د بشر د حقونو کمیسون وایي د سږ کال له پیل نه تر دې دمه نږدې 8000 ملکیانو ته مرجوب لاوښتې ده. فیروزه عزیزي له کابله راپور لري.
لری پرتو ولایتونو او جګړیزو سیمو پلازمینې کابل ته راغلي چې خپل غږ تر حکومت او د جګړو ښکېل خواوو ورسوي. سردار محمد سروري 29 کلن ځوان دی چې د هلمند ولایت د بولان او چانجیر جګړو اړکړای تر څو کابل ته رسي او خپل غږ اوچت کړي. سردار محمد وایي په دغه سیمو کې د جګړو له امله بې ځایه سوي او کورنۍ یې له یوې ولسوالۍ بلې ته په کډه کېدو ستړې سوې ده.
د جنگ پر ټولو شکلو اړخونو باندې دا ژغ کړی دی چې ولس لومړی د اوبو ډوډۍ لا اوربند ته اړتیا لري. تاسې باید یو جدي اوربند وکړئ. داسې اوربند نه چې درې ورځې وکړله. رال اس په ښار کې مو پوهېږو غبر ستړې مې سره وکړل، کښېناسه ډوډۍ مو خوړل. د دې شوې ښې زه یو ښه خاطره لرم چې نیم ساعت وروسته هلته ناست و چای ډوډۍ خوړلې په دا چنج سیمه کې. خو کله چې نیم ساعت تیر سو دا طالبان دلته د دولتي ځواکونو سره ناست و او هغه چې ورسره ناست ورته ویل چې اوس نور زموږ نور ملګري راځي، هغه بیا تاسې وژنې نه مو پرېږدي. وایا
سردار محمد سروری په ماشومتوب کې ملول سوای، خو په خبره اله هم کورنۍ ورته د ملول کېدو لامل نه دی ویلی. دی وایي له 14 کلونو را په دې خوا په هلمند ولایت کې خیاطي کوي، خو په خبره یې تل د دوامداره جګړو شاهد و. 18 کلن نسیمه رضایی بیا په کابل کې د کوثر دانش کورس زده کوونکې ده. سیما وایي کله چې د لړم میاشتې په درېیمه په دغه کورس حمله وسوه دا هماغلته وه او د سترګو پر وړاندې ټولګیوال او دوستان یې ټپیان او ووژل شول. په دغه برید کې د سیما پښې زوبلې سوي دي.
د هغه مهال مې عصبي شوک ولید. کله چې یو څه شور شي زیات فشار راباندې راځي، زیاته ویریږم.
سیما وایي د وزل سویو ملګرو او ټولګیوالو له امله یې زیاته ځورېږي. سیما هم د جګړو له ښکېلو اړخونو د اوربند او د جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د بشري حقونو د نړیوالې ورځې د قربانیانو په لمانځغونډه کې په هیواد کې د وروستیو کورنیو جګړو له امله د ملکیانو د زوبل شمیرې خبرې کړې. د دغه کمیسیون مرستیال او کمشنر محمد نعیم نظری ازادي راډیو ته وویل
د 11 سال اخیر بیشتر
په 13 کلونو کې له 15000 زیات ملکانو ته په افغانستان کې مرګوب لا وخت یوازې د 2000 میلادي کال لا پیل تر دې دمه ل 2000 کسان وژل شوی او ټپیان شوی دي.
خغلې نظری وایي دا چې سکل په دغه شمیرو کې څومره خزي او ماشومان دي او دا چې د کوم ډول حملو او پوزي منرونو لامل ورته مرکزوب لوخته ده لای مشخصه کړی نه ده، خو په خبره د کال په پای کې به د مسایل هم خلکو سره شریک سي. دغه کمیسون چارواکو هم په خپل ناسته کې د جګړې لخکیلو اړخونو په ځنګړی توګه له طالبانو او افغان حکومت وغوښتل چې د جګړو پر مهال د ملکیانو ژوند او خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او نړیوال سازمانونه او هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د دسمبر 9 د نسل وژنې قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي نړیواله ورځ دا نن د دسمبر 9 ده. سشکال ملګری ملتونه دا ورځ یو ځل بیا د نړۍ په شخړو او جګړو کې د اوربند له عمومي غوښتنې سره یو ځای یادوي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند پورا پور کې.
نسل وژنه یا جنوساید له څلورو نړیوالو پیژندل شوو جنایتونو څخه یو دی. دا ملګرو ملتونو د سازمان عمومي اسامبلۍ د 1946 میلادي کال د ډسمبر په 12 نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه جنایت نړیوال جرم وباله. د نسل وژنې د جرم د مخنیوي او سزا کنوانسیون د بشري حقونو په برخه کې لومړنی کنوانسیون دی چې ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ 2 کاله مخکې تصویب کړ. دا دې کنوانسیون په دویمه ماده کې د نسل وژنې په اړه ویل شوي. نسل وژنه په ډله ییزه توګه د یوې ډلې وژلو ته چې د ملي، قومي، نژادي یا مذهبي ډلې د ټولې یا یوې برخې د له منځه وړلو په هدف وشي ویل کیږي. د نسل وژنې په اړه همدارنګه ویل شوي چې د یوې ډلې د غړو وژل، د یوې ډلې غړو ته جسمي یا روحي زیان رسول، له نامناسبې فضا سره د یوې ډلې مخ کول چې هغه یې د ټولې جسمي قوي یا یوې برخې د له منځه تلو لامل شي، د یوې ډلې د تولید او تناسل د مخنیوي په هدف د تحمیلي اقداماتو ترسره کول او دغه شان په اجباري ډول د یوې ډلې ماشومان بلې ډلې ته انتقالول هم جنوسایډ ګڼل کېدای شي. دغه راز د دغه کنوانسیون په لومړۍ ماده کې راغلي چې غړي دولتونه دا مني چې په سوله یا هم جنگ کې ټول وژنه یو نړیوال جنایت دی او ژمنه کوي چې د دې جرم مخه به نیسي او ترسره کوونکو ته به یې سزا ورکوي. دغه کنوانسیون په 1955 کال کې د جنوري په 12مه نیټه د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري د اجرا وړ وبلل شو او تر 1995 میلادي کال پورې 102 هیوادونو غړیتوب خپل کړ. دا دغه کنوانسیون د 15مې مادې له مخې غړي دولتونه به په خپل قانون جوړونکو بنسټونو کې د وسنی کنوانسیون مقررې تصویبوي چې د دغه کنوانسیون پلي کېدو ته زمینه برابره کړي. افغانستان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د جګړو تود ډګر دی. دې جګړو ډېر کله خونړۍ بڼه لرله او په بېلابېلو نومونو او تړاوونو پکې وژلې شوي. دلته دا پوښتنه شته چې آیا د افغانستان په جګړو کې داسې جنایات شوي چې نسل وژنه وبلل شي؟ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي افغانستان کې د نسل وژنې په اړه هیڅ کومه داسې مشخصه پیښه نه ده ثبت کړې او په وینا یې د نسل وژنې د پیژندنې لپاره پیچلو څېړنو ته اړتیا ده. خو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لالګل لال د کورنیو جګړو پر مهال په ځانګړي ډول په کابل کې وروستیو پیښو ته په اشاره ازادي راډیو ته ویلي چې دا د نسل وژنې له مواردو څخه ګڼل کېدای شي.
په تېرو 40 کلونو کې یوازې په هغه وختونو کې چې کله داخلي جنګونه په افغانستان کې شروع شول چې موږ یو ښه مثال کابل راوړلی شو، په کابل کې مختلف قومونه د مختلفو قومونو پورې کابل تقسیم شولو، د یو ځای پښتون د هزاره منطقې ته نښتلل، کلابړو هلته وژل کېدلو، هزاره به د پښتون مناطقو ته نښتلل، ساهو ته نښتلل، هلته به هزاره وژل کېدلو، تاجک به هم حاضر قیاس په همدغه شکل باندې وو، ازبک حاضر قیاس په همدغه شکل باندې وو.
خو د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمرزادی راډیو ته وویل هغه جرمونه چې په افغانستان کې شوي لکه د ملکی مرګ ژوبلې، ډله ییزې وژنې او برمته کولو دا بشري جنایات دي او نسل وژنې نشو بللې. د میرمن سمر په خبره په افغانستان کې د نسل وژنې په ځانګړي ډول په وروستیو څلورو لسیزو کې د دا ډول پیښو پیژندل پراخو او مسلکي څېړنو ته اړتیا لري.
در رابطه با نسل کشی ما فکر میکنم که یک تحقیقات جدی در افغانستان نیاز است. یعنی هر کس میتونه حکم
د نسل وزنې په اړه د ما په نظر په افغانستان کې جدي چیرنه ته اړتیا ده. هر څوک نسی کولای چې د نسل وزنې او اړخونو په اړه پریکړه وکړي، خو په افغانستان کې چې کوم جرمونه او جنایات سوي کولای سو ورته بشري او جنگي جرمونه وایو، په ځنګړي ډول ملکی مرګ ژوبلې، ګروګانیول او اسیرانو او ټپیانو ته سپکاوی کول
مثلا
به ترمی به اسرا و زخمی ها. برمن سمر وی نسل وژنه هغه د چی و ډله خلق د دوی د قبیلې، ډلې او یا د ژبنی، قومي، نژادي او مذهبي ځانګړتیا لامل او وشل شي. په نړۍ کې بیا د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ له لوري د ارمنیانو او ځینو نورو توکمونو ډلې زی وژنې، د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازی جرمني له خوا د شاوخوا 6 میلیونه يهودانو په شمول تر 12 میلیونه د زیاتو انسانانو وژنې، په 1994 میلادي کال کې په رواندا او په 1995 کال کې په بوسنیا کې ډلې زی وژنې، د داعش د وسلوال ډلې لخوا په عراق او سوریه کې د ازدیانو ډلې زی وژنه او د سينور موارد د نسل وژنې یا جنوسایډ په توګه یاد شوی. دا د ډلې زی وژنو یو شمېر ملګرو ملتونو هم نسل وژنه بللې. نن به د نسل وژنې د قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګر ملتونو مخر دی وی انلاین غونډې کوربوي. ملګر ملتونو ویل چې په دې ورځ د دې سازمان د عمومي منشي انټونیو ګوتیرش هغه وختونه تکراروي چې د کرونا وبا د پایل پر مهال د نړۍ په ټولو جګړو کې لخ کېلو ډلو وختي و چې اور بند وکړي.
د دسمبر 9 د نسل وژنې قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي نړیواله ورځ، البته یو بل نړیواله ورځ هم نن ده. نن د دسمبر 9 له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل راپور اوریدل شي او دا موضوع پکې چیرل شوی ده. په روزګان کې روغتیایي کارکونکي د ولایتي چارواکو هغې پریکړې اندېښمن کړي چې په کرونا وایروس اخته ناروغان له نورو ناروغانو سره په یوه روغتون کې تداوي کوي. روغتیایي کارکونکي وایي دا چاره نور ناروغان د هغوی سره مله د کورنیو غړي هم په کرونا اخته کولی شي. له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
دمګړې په روزګان کې هغه کسان چې د کورونا وایروس نشي لري باید د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ورسي چیرې چې د نورو ناروغانو درملنه کیږي. د روزګان ولایت یو شمیر روغتیایي کارکونکي وایي د چارې په لوی لاس په کورونا وایروس دخته کېدو لپاره شرایط برابر کړي دي. د کورونا وبا په پیل کې روزګان کې د کورونا د درملنې لپاره یو روغتون ځنګړی شوی وو، خو د روغتیایي کارکونکو په وینا ولایتي او مرکزی چارواکو په لوی لاس د کورونا وایروس د ناروغانو لپاره ځنګړی شوی روغتون شزینه عادي ناروغانو ته بیل کړ او په کوی دینو نسکه کړ ناروغانې په ولایتي روغتون کې د نورو ناروغانو سره تر یو چت لاندې په یو ودانۍ کې بستر کړ.
غیر تخنیکی خبره ده، هم غیر مسلکی کار ده.
د اورزګان د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر زیول رحمان یزید د لوړپوړو چارواکو د اقدام د روغتیایي اصول خلاف عمل بولی.
په کار پتا و چې باید د مسلکی د نگانو په کار دا و چې باید د کورونا د پاره یو جلازې مشخص شوی چالتا نه نور ناروغانو مراجعه کوله او نه هم لکه عام خلکو، چونګې دلته ولایتي شبخانه ده باید داسې یو محیط اوسېږي چې هغه د عام خلکو څخه لرې اوسېږي.
د اورزګان د ولایتي روغتون مسول ډاکټر امین الله توخی وای د اورزګان لوالی او کابل کې د عامه روغتیا وزارت له چارواکو سره د اندیشنې شریکی کړي. په ولایتي روغتون کې د کورونا د واټ مسول او سرطبيب ډاکټر نور الله ازادي راډیو ته ویل لکه چې د ولایتي روغتون ودانی تراغلی له هغه رئیس په ترینکوټ کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر په سلو کې 40 سلنه زیات شوی دی. نو موري واي په هم جنې شګي ورځو کې د کورونا ته مثبت پیښه ثبت شوې دي چې په ولایتي روغتون کې یو نرس هم پکې شامل دي. یو شمیر هغه کسان چې په نورو ناروغوی لاخته کسانو سره ولایتي روغتون ته راغلي وای ویره لري چې دوی هم په کورونا وایروس اخته نسي. دی وای په یو روغتون کې پر کورونا لاخته کسانو سره مخ کیږي او په یو جماعت کې وسره لمنځ کوي.
ځکه چې دلته کوم مریضان په کورونا وارد کې بستري بار بار مریدلې چې هغه راځي دغه وارد مریضان سره ګرځي او په وزن سره مناسته ولاړ لري. کچیر ته ورته چې دلته مریضان دوی باندې بد غذا کې بد تاثیر کې ټولې ماته دلته مریضا نو دا ډیر بد غذا په مریضان او په وزن دوړ باندې.
زه زلمنه محمد يم د چری ولایت سدين کې ویره لرم چې یم مریض اختانه سي په کورونا یا زختانه سم دا بیا کورته مرز دوی کورته ډیر پامل دی په کور کې ډیر کسانان دي چې په دې نارغه به نختانه سي بیا دا نارغه دي ډیر یو بن ډیر ډیر انتقالي چې څوک اختانه سي غشتنه مداد چې بیل زیر ته پیدا کی چې د نارغان سلری وسی د ډاکټر د نارغان دی په سبخانه کې باید دی کورونا چخته سي دی مرزان ته باید تنازی برابر کی.
مانو مجید محمد یو پوری خو د سکتار د کړیا باید و غړو چې سره جلا سي تو پیر ورک وسی دا کار یعنی دا خطرناک مریض نه.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسولین هم د ستونزې تاییدوي، خو اینه وازی په روزګان ولایت کې په کورونا وایروس ککړ او نور ناروغان تری وچت لاندې بستریږي، بلکې د افغانستان په نور ولایتونو او پلازمینه کابل کې هم د ستونزې سته. د دې وزارت مرستيال ویان نور الله ترکی وای روغتون ته د داخليدو پر مهال باید ټول ناروغان ماسک وکاروي او د کورونا وایروس څخه د خوندیتوب نورې لارښوونې باید عملي کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوی
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د پوز او متقاعد جنرال لوید آستن د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په توګه ونوموه. د بایدن کمپاین آستن د باور وړ او په سختو پوځي عملیاتو کې یو تجربه لرونکی افسر ګڼي. جنرال آستن هغه څوک دی چې په افغانستان کې هم پوځي دنده ترسره کړې ده. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د دسمبر پر اتمه نیټه د امریکا منتخب ولسمشر ویل چې په خپل راتلونکي کابینه کې به د پینتاګون چاري متقاعد جنرال لوید آستن ته وسپاري. دی د څلورو ستورو جنرال دی. کچیرې د سنا مجلس تایید کړي، د وشپېته کلن جنرال به لومړنی تورپوستی وي چې د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزیر به وي. بایدن ویلي دغه جنرال د خپل خدمت پر مهال او په ټوله هغه موده کې چې موږ یو ځای په سپینه ماڼۍ کې او یا هم له هېواده بهر له خپلو پوځیانو سره تیر کړي، آستن خپل وتلې رهبري، شخصیت او د قمانداني وړتیا ثابته کړې ده. بایدن همدارز جنرال آستن یو داسې وړ کس وباله چې د دب خبره کولی سي له هغو ننګونو او بحرانونو سره په سمه مبارزه وکړي چې هېواد یې همدا اوس ورسره مخامخ دی. د بایدن کمپاین هم دغه متقاعد جنرال د باور وړ او داسې مشر بللی چې بېلابېلې ننګونې تجربه کړې دي او د خپل پوځي خدمت په تاریخ کې ځینې ډېر پیچلي او اغېزناک عملیاتونه تنظیم کړي دي. دوی د دې ډول عملیاتو بیلګې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې کمپاین او هم له عراق څخه د نږدې 150,000 پوځي پرسونل ایستل یاد کړي دي. جنرال آستن یو سلویشت کاله د پوځي افسر په توګه کار کړی. دوی په 2012 کال کې د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې لومړنی تورپوستی مرستیال هم پاته سوی. مخکې له دې چې په 2018 کال کې تقاعد وکړي، د امریکا د مرکزي قمانداني مشري هم کړې ده. د دفاع وزارت د نوموړي نوماندي د سنا مجلس تایید د اړتیا لري. شاید د هلته د سنا مجلس د غواستازو له مخالفتونو سره مخامخ سي چې د پینتاګون په ملکي مشري باورې دي. ډېری دیموکرات سناتورانو له وړاندې ویلي چې په همدې دلیل به دغه جنرال له تاییدۍ سره مخالفت وکړي. مخکې تر دې چې سنا مجلس د آستن پر نوماندۍ کار وکړي، باید دی له هغه قانونه مستثنا کړي چې له مخې یې د امریکا د پوځ مشري باید یو ملکي کس وکړي، او که پخوانی پوځي افسر دغه مشري کوي نو باید لږ تر لږه 5 کاله خلا پوځي خدمت او تلوي. په دغه قانون کې تیر ځل هغه محل ورته استثنا راغلی و چې متقاعد جنرال جیم ماتیس د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د دفاع وزیر وټاکل شو.
ستاسو له پیغامونو
په هني وزارت ته زما دا پیغام دی چې موږ د مرکزي لیلی خپل د مرکزي لیلی شاګردان یو مور عشا تقریبا د 2-3 میاشتې باندې نه راته وځي چې ټول شاګردان په بازار کې پروزانو باندې دوه درسونه سره پاتې دي. دا هله لرم چې مور اشاراته ورلکې
خبر ہے روختونو ته اسدابات ورو دا ناروغ لنن دي موږ دا د چارو څخه لګو چې د کار زمو هم خو لري دا زمو در دې بیر ولس پامن کې شي. دا وسلام په احترام
شو سلام د هرات ولایت متواصله ولې دي د ماجر له څخه د ماجر وزر دی خراب دی څه چې وایي خو خراب دی مان زمين ماشان دې لاندې دې پوزه ته شي دې یا خپل کریسی سره کوم سوري دي انا روزار دې ته پر ور سره چې ما زموږه د څو کوو او کوم اکی شي سره وکړا ما یو سلام خدای دې ماش.
السلام علیکم زه د لزای کوچای تاسو سره خبرې کوم. دا تاسو بنځه کار کیږي چې موږ باندې په سهیل غتی ځون کې د پاکستان خلاله باندې شوی دي نکړل مالداري داسات نه زموږ د خواهش ساتي موږ سره د مال د خوراکي شیانو لپاره مرسته وکړي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اسد جراډو په منځني صف 12 نیم ټوله افغانستان کې اوریو د افغانستان پاک سره لوی شارونه کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
مخلص افغان د پکتیکا پر استولې سمس کلی کې افغان حکومت باید د طالبانو بندیان خوشی کړي ځکه چې دا د سوری له خبرو سره مرسته کوي. تازه خان سمسور لننګرهار لکې ک طالبان اور بند ومني بیا د حکومت بندیان ور خوشی کړي. قاری سیف الاسلام له هلمند لکې په افغانستان کې تبلیغاتي جګړه روانه ده، حکومت باید خپل تبلیغاتي دستګاه پیاوړي کړي. نقیب حسن زئی له تور تنګلی کې اور بند د عام ولس خوشتنه د اوربند پرته د مذاکراتو پر مختګ ممکن نه دی. مزمل حساس لعزری لیکي ک طالبان د خپل وزرو نورو بندیانو ته خوشکېدو خوشتنه لري، اوربند دوی لمړی اعلان کړي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي په افغانستان کې د امنیو یو علت اداري فساد دی. ذوالفقار د هلمند له واشیر ولسوالۍ لیکي چې طالبانو د دې ولسوالۍ لارې بندې کړې دي. عزیز زابلۍ له زنځیر دي کې د افغانستان روغتیا وزارت باید د کورونا وبا د سرایت د مخنیوي لپاره خلکو ته د رسنیو له لارې روغتیایي سپارښتنې زیاتې کړي. عبدالرحمن لیکلی دی که اوربند سر لننه اعلان نشي سر لننه به د سولې خبرې ګټه ونه کړي. مش پرونه په انټرنیټ کې پاساجی رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسد الله الدین څخه.
په کابل کې د امریکا سفارت ویلي هیواد تمه لري چې افغان حکومت د رونتیا او حساب ورکونې لپاره خپل ژمنې عملي کړي. د سفارت شارج دافیر راس ویلسن په څو ټویټونو کې ویلي چې دا کار له فساد سره د معنا لرونکي او پام وړ مبارزې لارې شونې دی. چارواکی وای د بلخ چاربولک ولسوالۍ کې و پولیس له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی. د چاربولک ولسوال زبیح الله زاهد ویلي چې دغه پولیس تیر شپه په تیمورک سیمه کې هغه مهال وژل شول چې طالبانو یې پر پوسټه برید وکړ. بلور ته په غزنی کې د ملي اردو پر یوې اډې موټر بم برید شوی چې پکې درې سرتیری وژل شوی دي. تر اوسه دغه بریدونو مسولیت چا نه دی اخیستی. افغان حکومت وای د کورونا وبا له کبله د ځپل شوی اقتصاد په خاطر مالیاتي جریمې معافوي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو خبريال د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شوی. د پولیسو په خبره قیس جاوید دوشنبه په دیره اسماعیل خان خار کې وژل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران حکومت ته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د هغې لیک هرکلی کړی چې په 1983 کال کې یې د سیاسي زندانیانو د پراخ اعدام په اړه د ځواب ورکولو پوښتنه ترې کړې. او په امریکا کې په کورونا د اخته شو کسانو شمیر په داسې حال کې له 15 میلیونو واوخت چې دغلته مسؤلین د کورونا ضد واکسین بیړني تایید ته یو قدم نږدې شوي دي.
اوس هم سپورتي خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د هرات د سنوکر منتخب لوبډلې دویم مقام خپل کړ. د هرات د سنوکر فدراسیون رئیس بزر احمد نصیر فضلین ازادي رادیو ته ویل د غیډلې سورځ وړاندې په ملي لوبو کې د ګډون په هدف کابل ته سفر کړی و چې یو ځلې بیا په هیواد کې دویم مقام خپل کړ. ښاغلي فضلی زیاته کړه چې په دغو لوبو کې له 12 ولایتونو د سنوکر 123 لوبغاړو ګډون کړی و. د نوموړي په وینا د دغو لوبو په پایله کې محمد حریف هاشمی، محمد سمیم حیدری او ولی احمد احمدی د زیاتو امتیازونو په ترلاسه کولو سره د سنوکر د فدراسیون د فنی کمیټې لوري ملي لوبډلې ته غوره شول. په کابل کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نوم د والیبال خزینه سیالۍ ترسره شوې. د ملي اولمپیک کمیټې لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دغو لوبو کې د کابل د والیبال خزینه الف او بی لوبډلو ګډون کړی و. په اعلامیه کې یادونه شوې چې په دغه یو ورځنیو لوبو کې الف لوبډلې بی لوبډلې ته دوه د یو په وړاندې ماتې ورکړه. او د اروپا د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې تیره شپه و لوبې وشوې. د راپورونو له مخې په دغو سیالیو کې بارسلونا یوونتوس ته 0-3 په مقابل کې ماتې ورکړه. همداشان لایپزیګ منچستر یونایټیډ ته 3-2 په مقابل کې ماتې ورکړه.
اساجی رادیو په منځنۍ سپه 12 پښنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې اساجی رادیو د اف ام په 0.5 نیول شي. نن دوی نړیوالې ورځې دي. یو د دسمبر 9 د نسل وژنې قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي نړیواله ورځ ده چې په دې اړه مو د اساجی رادیو پروانه خبرونه کې مخکې په تفصیل یو راپور وړاندې کړ. بل د دسمبر 9 له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ نومول شوې ده. په دې اړه راپور لرو. البته وړاندې د اساجی رادیو پروانه خبرونه کې ژوند په شیبو کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به واوري چې لومړی ځل الوتکه څه وخت او چیرته جوړه شوه او کله افغانستان ته راغله. خو اوس په مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو، د دسمبر د 9 نړیوالې ورځې د فساد ورځې ته براشو. له اداري فساد سره مبارزه د نړیوالې ټولنې او افغانستان یوه اساسي غوښتنه څخه ده. دغه نن هم په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر او شارج دافیر راس ویلسن په ټویټر کې تم ښکاره کړې چې افغان حکومت د شفافیت او حساب ورکونې په برخو کې خپلې ژمنې پر ځای باید پر ځای کړي او له فساد سره مبارزې ته لومړی ټوب ورکړي. راس ویلسن په یو بل ټویټ کې لیکلي دی چې له فساد سره په مبارزه کې پرمختګ ممکن دی چې ثابت شي او هغه داسې چې د خلکو پراخ ملاتړ نه برخمن شي، افغانستان ورسره پیاوړی شي او د نړیوالې ټولنې پیاوړی ملاتړ ورسره وي. آیا د افغانستان حکومت د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې جدي اقدامات کړي دي؟ د فساد موجودیت د افغانستان د خلکو پر ژوندانه څه اغیز کړی دی؟ په دې اړه فریبا ظاهر یو تفصیلي راپور لري.
متاسفانه د تیرو شلو کالو په دې خوا اداري فساد زموږ په هیواد کې یو فیشه ګرځېدلې ده او زموږ پر ژوند چې